السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په غزنی کې د ځنګړو ځواکونو پر مرکز موټر بم برید افغان سرتیرو ته درنه مرګ ژوبله اړولې. ځایي سرچینې وایي شاوخوا دیرش تنه وژل شوي. همدې تاوتریخوالي او جګړو بېلابېلو ولایتونو کې ورځنی ژوند سخت کړی. له بلخ او کندوزه درته په دې اړه راپورونه لرو. د خبرونه تموز اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چاره شمشاد زدران مختوړي مخکلي دي چې د خبرونه راپورونه تراشو. په موکړی خبرونه ته صفی الله ستانک ځای وړاندې کوي.
د مهمو خبرونو سره ټکی. په غزنی کې نن سهار د موټر بم برید له امله دیرش افغان سرتیري وژل شوي او څلیرویشت نور ټپیان دي. ارګ ماڼۍ نن د ملي مصالحې د عالي شورا د تشکیل او لومړۍ غونډې په اړه د یو بحث کوربه و. او د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت د پولیو د کنټرول اداره سره له سبا د پولیو د واکسین یو اونیز کمپاین پیلوي. د افغانستان دفاع وزارت په غزنی کې د نننی موټر بم برید له امله یوازې د لسو پوځیانو وژل کېدل تاییدوي. دغه وزارت مرستیال ویاند فواد امان نن رسنیو ته په دې اړه په یو پیغام کې ویلي:
متاسفانه نن سهار یو انتحاري بریدګر د غزنی ولایت په د یک ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو یوې اډې ته څیرمه برید وکړ چې په دې پیښه کې موږ خپل لس تنه میړني پوځیان له لاسه ورکړل او اووه تنه یې ټپیان شول. انتحاري بریدګر غوښتل چې اډې ته ننوځي خو د پوځیانو د ډزو په نتیجه کې په دې کار ونه توانېده او اډې ته نږدې یې چاودنه وکړه
و نتوانست داخله پایګاه شوه.
د غزنی چارواکي بیا وایي د ملي اردو په کنډک باندې د موټر بم برید له امله دیرش پوځیان وژل شوي او څلیرویشت نور ټپیان دي. د مرګ ژوبلو دغه شمیر هم د غزنی د والي ویاند وحیدالله جمعزاده او هم د ولایتي روغتون رئیس ډاکټر باز محمد همت ازادي راډیو ته تایید کړي. چا د دغه برید مسؤلیت نه دی منلی خو وسلوال طالبان د غزنی په څه باندې لسو ولسوالیو کنټرول لري او پخوا د لویو بریدونو مسؤلیت هم دې ډلې منلی دی. د غزنی په ارتباط په یو بل خبر کې وایي چې د سولې په چارو کې د دولت وزیر او طالبانو سره د مذاکراتي ټیم غړي سید سعادت منصور نادری ویلي د غزنی نننای برید د جامع او بیړني اوربند ټینګښت اړتیا لا ډیروي. دا خبره نن د سولې په چارو کې د دولت د وزارت له ټویټر د ښاغلي نادری په حواله خبره شوې. ښاغلي نادری په غزنی کې نننای موټر بم برید چې پکې لسګون افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتي ټکان ورکوونکی او د بشر ضد بللی. ارګ ماڼۍ نن د ملي مصالحې د عالي شورا د تشکیل او لومړۍ غونډې په اړه د یو بحث کوربه وه. د جمهور رئیس مرستیال ویان د واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل په نننی بحث کې افغان ولسمشر اشرف غنی، پخواني ولسمشر حامد کرزي، د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله او جهادي رهبر عبدالرب رسول سیاف ګډون کړی و. ښاغلي مینپال وویل بحثونه ډیر مثبت و. افغان مشرانو وروسته له هغه د ملي مصالحې د عالي شورا د تشکیل په تړاو په لوړه کچه غونډه وکړه چې اروپایي ټولنې څو ورځې مخکې په یوه اعلامیه کې د دې شورا په ژر تر ژره تشکیل ټینګار وکړ. د اروپایي ټولنې دغه اعلامیه ډیره منعکسه شوه او د افغانستان نږدې ټولو لویو متحدینو ترې ملاتړ وښود. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا له تاسیس څه باندې شپږ میاشتې تیریږي خو لا هم دغې شورا په رسمي ډول کار نه دی پیل کړی او نه هم د غړو تشکیل معلوم دی. د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت د پولیو د کنټرول اداره سره له سبا د پولیو د واکسین یو اونیز کمپاین پیلوي. د خیبر پختونخوا د پولیو ضد د کمپاین مسؤلینو د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي چې ټول ټال څلور شپېته لکه ماشومان به په دې ورځني دوره کې واکسین شي. د خیبر پختونخوا په لورو پرتو سیمو کې ځینې خلک اجازه نه ورکوي چې ماشومان د پولیو پر ضد واکسین شي. د یو فلج شوي ماشوم حمزه خان پلار سخت پښیمانه دی چې زوی یې نه دی واکسین کړی.
ترغلونه نه کې چې خدای علاج دی وکړي. دا ډېره خطرناکه بیماری ده. ما زور ولیدی، ما تبې ولیدی، ما د جاله کرمی ولیدله. نو بیا چې مو ټلیفون د شپږ میاشتې کړی دي هغه مالا لیدلې دي. خو بهرحال که الله بچاو خو ښه کار به وي. که نو څه بچاو نو چې اویا کاله یا د دی محتاج وي یا شپېته کاله عمر وي دی محتاج وي د دې به نو څه ورژوند وي.
سګ 2000 کال په پاکستان کې 15 پټه ماشومان په ګوزړ اخته شوی چې 22 په خیبر پختونخوا کې دي. پاکستان او افغانستان د نړۍ هغه دوه محدود هیوادونه دي چې پکې پولیو یا د ماشومانو د ګوزړ پیښې لا هم تر سترګو کیږي. په ټوله نړۍ کې دغه په نورو هیوادونو کې دغه ناروغي محو شوې. په نړیواله کچه پیژندل شوی او متقاعد سوکوهونکو مایک ټایسن او روی جونز پرون شپه له خیریه ټولنو سره د مرستې په هدف ولوبېدل. لوبه د داورانو لخوا مساوي اعلان شوه. تایسن څلور 50 کلن او روی جانسن په بخنه سره روی جونز یو 50 کلن دی. دوی دواړه په ځوانۍ کې څو دورې د اتلولۍ کمربندونه ګټلي دي. لوبه د لاس انجلس ښار په سټاپلز مرکز کې وشوه. خلک ځکه لیدو ته نه ور پرېښودل شوي چې امریکا د کرونا ویروس د محدودیتونو په خاطر داسې لوبې یوازې په ټلویزیون ښکاروي. او د کرونا ویروس په اړه باندې په یو خبر کې اوري چې په اروپا کې چې ځینې برخې د اونیو محدودیتونه او بندیزونه نرموي، په کرونا ویروس د مړینو شمیر تر څلورو لکو پکې اوښتی دی. د اروپا د ناروغیو د مخنیوي او کنټرول د مرکز پر اساس په تیرو اتو میاشتو کې چې دا وبا خپره شوې، په اروپا کې 4,950 تنه مړه شوي. ډېرې مړینې په 5 هیوادونو بریتانیا، ایټالیا، فرانسې، هسپانیا او روسیې کې ثبت شوي دي. د اتلانتیک بلې غاړې د امریکا په متحده ایالتونو کې بیا یوازې په نومبر کې چې څو ورځې ختمېدو ته پاتې 4 میلیونه کسان په کرونا اخته شوي. په دې هیواد کې د ورځې په متوسط ډول نږدې 1.5 زره تنه مري هم، او د دې وایرس د خپرېدو له پایله تر اوسه له 2,6,000 ډېر کسان مړه شوي.
خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. وړاندې خبرونه کې دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. غزنی کې د ځانګړو ځواکونو پر مرکز موټر بم برید درنه مرګ ژوبله اړولې.
پیښه نه موږ ته مجموعاً 3 نفر زخمیان او 10 نفر مړي را انتقال شوي چې دا ټول نظامي کسان دي.
د کندوز د شتیارچی کې جګړې او تاوتریخوالی پر ګڼو عامو کلیوالو د ژوند کړی تنگه کړی.
کور مې وارد د بل په کوټو کې پروت یم، اتلس نفر نان خور یم، زه کوم خواته لاړم څه خاورې په سر کوم.
بلخ او سمنګانو کې بیا د جګړې له ویرې ځینو پوهنتونونه پریښي.
کورنۍ مې د طالب او داعش له ویرې اجازه نه راکوي چې خپل پوهنتون ته ادامه ورکوم.
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې اروپا کې د کورونا وبا له کبله د مړو شمیر له 4,00,000 واوښت. دویمه نیمایي د انصاف په لاټه کې او د ورکو شوو عزیزانو د لاټې پروګرامونو ته ځانګړې شوې. لکه څنګه مو چې خبرونو کې هم واورېدل، په غزنی کې نن سهار د کمانډو ځواکونو پر یوه مرکز موټر بم برید وشو. وسلوالو مخالفانو د همدې پوځ یو همبي موټر له چاودیدونکو توکو ډک او دغه برید ترې پرې ترسره کړی. ځایي امنیتي او روغتیایي سرچینې مرګ ژوبله لوړه یادوي او د څه باندې 150 سرتیرو د وژلو خبره کوي، خو دفاع وزارت بیا مرګ ژوبله کمه ښیي. دا چې ورستی جزئیات څه دي د معلوماتو لپاره له غزنی نه زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر را سره سټډیو ته ملګری شوی. تاثیر صاحب، بیا هم ستړي مشي، څه تازه جزئیات مو پیدا کړی؟
ډېره مننه ګران همکار، تاسو ته اوریدونکو ته سلامونه. تر اوسه پورې چې ما د غزنی د مرکز محلي ادارو په کې نظامي او محلي ادارې ته خبرې کړې دي د جزئیاتو او د تلفاتو د شمیر په اړه باندې. دوی تر اوسه پورې لا هم هیڅ نه وایي. دوی وایي چې تلفات لرو خو شمیر یې کره نه دی معلوم. خو کله چې ما په غزنی کې د ملکي شفاخانې له رئیس ډاکټر باز محمد همت سره څو لحظې وړاندې خبرې وشوې، راته وویل چې هغه شمیره ده چې 10 تنه وژل شوي دي او 30 تنه نور ټپیان دي. خو ځینې هغه ناتایید شوي راپورونه چې دي هغو کې د دغو تلفاتو شمیر زیات شوي. ځینې داسې راپورونه ورکول شوي دي چې دغه د ټپیانو شمیر چې ده هغه 4,50 کسان دي او وژل شوي 1,50 کسان دي. دغه شمیر کې شاید زیاتوالی په دې راغلی چې کله زه د پیښې ځای ته د سهار نیمه لس بجې ورسېدم، هلته د ملي اردو چې کوم سرتیري او عیني شاهدان دغه کنډک سرتیري، هغوی راته ویل چې دولتي چارواکو که تاسو ته هر څه ویلي خو په دغه شمیر کې زیاتوالی راغلی ده. او د دوی په خبره چې هغه وخت کې 10 کسان شوي وو چې د غزنی ملکي شفاخانې تر هغه وخته پورې د 8 کسانو زخمیانو زخمیان تایید کړي وو.
بله تاثیر صاحب، تاسو دغه حمله ځای ته هم ورغلي وای، درېمه حوزه د ښار یاد شوې، څه ډول سیمه ده؟ شاوخوا یې کورونه شته نشته؟ او د ملکیانو د مرجوب لپاره څه ویل کیږي؟
دغه سیمه تقریبا د غزنی مرکز څخه 10 یا 12 کیلومتر واټن باندې د دیاکول سوالی پر لار پرته سیمه ده. دا د کلایجوز یو کلی د تدریسي تیرسي همدغه د ملي اردو خدمتي کنډک پروت ده. دا کنډک په داسې حالت کې ده چې دلته د کورونو او یا د امد زاینو د وسیدونکو د پاره نه بلکې یوازې همدغه نظامیان په کې پراته دي د دې دغه قرارګاه ده. او تر څنګ یې غزنی کې د امن نظم ساتنې چې کوم سرتیري د یو بل کنډک پروت ده، باید یادونه وکړم چې دغه کنډک څو موده وړاندې غزنی ته د غزنی د ممکنه برید د مخنیوي په موخه له نورو ولایتونو څخه راغلي وو او دلته میشت شوي وو چې دغه ورباندې نن سهار وردان دغه برید شوی ده. نو دلته د عامه خلک نهشته، د اوسېدونکي نه اوسي او یوازې د دغه نظامیانو قرارګاه ده.
او تر اوسه د مسؤلیت هم په ظاهره چا نه ده اخیستی، ستاسو معلومات څه ښیي؟ پوښتنه داسې وکړه تاثیر صاحب چې تقریبا څو ساعته تیر سو، مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، ستاسې معلومات څه ښیي؟ رښتیا هم تر اوسه مسؤلیت کومې وسله والې ډلې نه دی منلی؟
غزنی هغه ولایت دی چې د زیاتې سیمې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده. دغه سیمه چې بیر هم تر دې ورتیر شوې، دا د یک ولسوالۍ ده او دا له خپل مخیت څخه را انتقال شوې ده او د دغه کنډک تر څنګ باندې د ولایت د ولسوالۍ مرکز پروت ده. نو تر اوسه پورې چې په غزنی کې دا ډول پیښې شوې دي، وسلوالو طالبانو د هغې د مواري قبول کړې وه. که ستاسو یاد وي څه موده وړاندې د غزنی په ثقافت ماڼۍ کې د ملي امنیت په خاصه کتاب باندې برید شوی وو، وسلوالو طالبانو د هغې د مواري قبول کړه. او تر دې وروسته چې بیا کله په غزنی کې د روزي په کوتل باندې د امن نظم ساتنې یو کندک په هغې باندې برید وشو، بیا هم وسلوالو طالبانو قبول کړې ده. خو نن چې کومه برید شوی ده یا پیښه شوې ده، تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې د دغه برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی.
ډېره مننه. همکار مو حبیب الرحمن تاثیر و له غزنی نه چې ویلې دغلته د ځانګړو ځواکونو پر کنډک د نن سهار موټر بم چاودنه کې د ځایي روغتیایي او امنیتي چارواکو په وینا لږ تر لږه 13 امنیتي سرتیري وژل شوي او 24 نور ټپیان دي. په ځینو راپورونو کې چې تر اوسه تایید شوي نه دي، د مرجوب لشمیر له دې هم لوړ یاد شوی دی. دا لومړی ځل نه دی چې وسلوال مخالفان د پاوز له موټرو په استفادې داسې خونړۍ بریدونه ترسره کوي. له دې وړاندې هم په بیلابیلو ولایتونو کې له دې تکتیکه کار اخیستل شوی او د دې ډول بریدونو مرګجوب له هم ډېره وي. لږ وړاندې مې د پوځي چارو له کتونکي جنرال یوسف امین زازی نه وپوښتل چې ولې د دغه څه پېښو مخه نه نیول کېږي.
لامل یې د موږ د کشفي او استخباراتي ادارې نه مدیریت، یعنی ضعیف مدیریت په دغه کې بللی شو، ځکه چې هغه د موږ ټول وسایط د امنیتي ادارو خصوصاً د وسوال پوځ دغه ثبت او راجستر او نمبر یې لري. وخت چې په جګړو کې بعضې وسایط یا د موږ وسلې د دښمن لاسته ورځي، د کشفي او د استخباراتي ادارو د دنده مکلفیت باید پیدا کی کوم ځای کې دښمن موجود ده، په کوم لارو لاړل، په کوم لارو راځي، او د خلکو همکاري دلته ډیره ضرور ده او هغه باید د منځه لاړ.
او که چیرته له منځه نه ځي، جنرال صاحب خپل دغه پوځیانو ته چې کنډکونه پر لوی لارو یا هم داسې زیانمنونکو سیمو کې پراته دي، خپل پوځیانو ته یا نور امنیتي سرتیرو ته څه کول پکار دي؟
دغه اطلاعات ورکول کیږي وخت چې د موږ وسایط د دښمن په لاس ورغلل. ټول د قانوني د امنیتي ادارو هغه باید د دې نه خبر اوسي، اطلاعات باید ولري چې کومه واسطه په کومو ولایاتو کې په کومو نقاطو کې د دښمن لاس ته ورغلی ده. دا اطلاعات باید په قطعاتو په جلسابو کې باید موجود اوسي. او دوی لکه چې دغه پیښه یوه اولینه نه ده، تقریبا ډېرې پیښې داسې شوي دي، باید دوی خبر اوسي، دوی باید آمادګي ورته ولري. هغه قطعاتو کې چې دغه څه پیښې کېږي هلته د ورځې نومونه نو ورکول کېږي، په قطعاتو کې چې دښمن او دوست فرق کېدای شي.
دا د ورځې نوم به خدا موټر دومره ورنږدې شوی و چې حتی د قراول په خوله کې او داسې راپورونه هم دي چې د دې کنډک دننه چاودېدلی دی.
ګوري، هدف مې دا و چې د دغه د امرې یا کوم وسایط چې دښمن لاسته ورځي، په قطعاتو کې، په ټولو کې، په ښار کې، په بازار کې، د عسکري قطعاتو، د عسکري نظم دپاره د ورځې نوم موجود، نو هغه کنټرول کېدای شي تر یو حده پورې د بریدونو.
د سولې خبرې هم روانې دي. پرون پکې طالبانو د پرمختګ خبره وکړه او ویل چې په هغه طرزالعمل باندې چې لانجې روانې وې موافقه وشوه، خو بیا حکومت رد کړه. دا بریدونه د چا کار دی؟ مسؤلیت هم تر اوسه چا نه دی اخیستی. فکر کوي طالبانو به کړي او که نه نورې وسله والې ډلې چې فعال دي؟
زه بس فکر کوم چې لوی جهاد د جګړې طالبان دي، یعنی دغه فرصت داسې زه ګمان کوم چې نورې ډلې هم دي، نو په لویه کې فرصت طالبانو ورته مساعد کړی دي. دغه بریدونه جګړه چې کېږي، یا د حکومت د حاکمیت د قانوني د حاکمیت د حکومت لاس لاندې وي، یا د طالبانو لاس لاندې وي، دواړه مکلف دي. او وخت چې طالبان د دغه برید وایي چې مونږ نه ده کړی، په چا کړی دی؟ که دوی په حاکمیت کې وي، دوی ده باید ووایي. دوی خو وایي چې مونږ په اویا فیصده په افغانستان باندې حاکمیت لرو.
د پوځي چارو کتونکي جنرال یوسف امین زازای و چې په غزنی کې د ځانګړو ځواکونو پر کنډک د موټر بم برید په اړه خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
لهم د جګړو او ناامنیو په پیښو کې تمیګو. د کندوز د ناامنه دشتي ارچی ولسوالۍ اوسیدونکي وایي جګړو یې کورونه او فصلونه سوځولي، مالداري یې له منځه وړي او دوکانونه یې په کنډوالو بدل کړي. دوی له حکومت او طالبانو غواړي چې د دوی د خوندیتوب لپاره دی له جګړو لاس واخلي او دوی ته د اوښتو زیانونو جبران ورکړي. په دې اړه پام وکړئ له کندوزه د اجمل آریان راپور ته.
د 50 کلن خانولی کور په یو داسې سیمه کې دی چې یو خواته وسلوال طالبان او بلې خواته حکومتي ځواکونه دي. د دشتیارچی ولسوالۍ د باجوړوی د کلي دا اوسیدونکی نیکمرغه دی چې پر کور د جګړو پر مهال توغندی لګېدلی، خو د کورنۍ غړو ته یې مرګ ژوبله نه ده اوښتي. خو پر دې سربېره یې هغه کور چې په ډېره خوارۍ آباد کړی په بشپړه توګه په کنډواله بدل شوی دی. هغه وایي اوس دومره وس نه لري چې په نړېدلي کور کې د خپلو ماشومانو لپاره یوه کوټه آباده کړي.
د بازار په بیخ کې طالبان دي، دوری چې دي حکومت پله په داسې حال یم څوک بخساس هم نه کوي. کور مې اواره دی، د بل په کوټو کې پروت یم، اتلس نفره نانخوره یم، زه کومه خواته لاړ شم څه خاورې په سر کوم.
د دشتیارچی ولسوالۍ د ښار بل اوسیدونکی 60 کلن حبیب الله هم له ورته ستونزې ځورېږي. هغه چې په څیره د بېوزلۍ نښې له ورایه څرګندې دي، وایي جګړو یوازې له ده نه بلکې د سیمې له ټولو خلکو یې ډېر څه اخیستي.
دیو خواه طالبان سو دیو خواه دولت اوالون توپون را دیر خساره را سوالی دیو تمام کم تیبا تیبا سوالی دی دمالی طلبات زیاد رسید دلید کورن سوی دی، غنم سوی دی، غالی سوی دی، کندی سوی دی، راست دی صلی اللہ سنفت دیراو سی مشاهده دی که کچیری نو سوی مال اسون دی پریس
دی سیمی بلو اسدون که درس کلن امان الله هم ور تا کسا لری
او د شدید جنگ راغی نو دکان خو بیخي پتن لګي، دکان خو ورته خراب کړي، کور کې مرمۍ او اوان مرمۍ ولګېدي، چې ډېر مرمۍ ولګېدي او کور کوټې څه دیوانه څه چور ډېر سره کښې وي، خو وضعیت دلته ډېر خراب دی. موږ دولت نه ډېر دغه غوښتنه لرو جدي پاملرنه دغه ته وکړي.
د دشتیارچی د جګړه ځپلو سیمو دا خلک له دولت او طالبانو دواړو غواړي چې دوی دې د خپل ژوند ته پرېږدي. لدوی چې سرپناوی خواړه او نور دی اړتیا وړ توکي ترې جګړو لوټلي، د ژمي د سړې هوا په وړاندې د ژوندي پاتې کېدو لپاره د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي. د کندوز سیمې چارواکي د هغو کورونو په اړه د سروې خبره کوي چې جګړو درانه زیانونه وراړولي. هغه څه چې ډېر کله یې چارواکي د بېکوره شوو کسانو د ستونزو د اورېدو په غبرګون کې کوي. د کندوز دیوالي ویاند اسمت الله مرادی په دې اړه ازادي روډیو ته وویل
دشتارچی ولسوالۍ خلک په شمول باندې د مرکز او داشان د خانابات او دین امام صاحب په وروستیو کې چې کورونه زیانمن شوي دي، د هغوی اسناد به تر څېړنې لاندې دي، همداشان مرکز ته به لیږل کېږي. د دولتي ادارې خپل کار په ټول توان سره مسؤلین هلته کار کوي تر څو ورته رسیدګي وشي.
د دشتارچی ولسوالۍ چې د کندز ښار شمال ختیځ لوري ته پرته ده، یو له هغو ولسوالیو څخه ده چې پرله پسې د طالبانو او حکومت ترمنځ د زور آزمایي شاهده ده. د کندوز د ولایتي شورا د غړو په وینا د دې ولسوالۍ زیاته برخه د طالبانو تر واک لاندې ده، او د ولسوالۍ مرکز هم په تیرو 15 کلونو کې لږ تر لږه درې ځلې د طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ د سخت جګړو په ترڅ کې لاس په لاس شوی دی. هغه جګړې چې درنه به یې د دې ولسوالۍ عادي اوسیدونکو پرې کړې او لا یې هم دغلته د ولسي خلکو خوب او آرام ورک کړی. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
له کندز نه ورځو بلخ او سمنګان ته. په بلخ او سمنګان ولایتونو کې روانو نه امنیو په پوهنتونونو کې د نجونو حضور کمرنګ کړی. دغه تا چارواکي وایي کورنۍ پر تحصیلي ادارو د بریدونو له ویرې زړه نخه کوي چې خپل اولادونه په ځانګړې توګه نجونې درسونه ته ولیږي. که څه هم دا مهال ټول پوهنتونونه د کورونا د خپرېدو له ویرې رخصت شوي، خو ځینې په دې باور دي چې حکومت د امنیتي ګواښونو له ویرې دا کار کړی. په دې اړه پام وکړئ د مجیب حبیبزی راپور ته.
عابده باور په بلخ کې د باران روغتیایي انسټیټیوټ د قابلګۍ څانګې محصله ده. عابده وایي چې له دوه اونیو را په دې خوا یې کورنۍ د وسلوالو حملو له ویرې اجازه نه ده ورکړې چې پوهنتون ته ولاړه شي.
کورنۍ مې د طالب او داعش له ویرې اجازه نه راکوي چې خپل پوهنتون ته ادامه ورکوم. مجبوره یم چې دا کال د سره تکرار ووایم.
یوازې عابده نه ده چې د وسلوال تاوتریخوالي د زیاتېدو او په تحصیلي مرکزونو د ترهګریزو بریدونو له ویرې د خپلو درسونو له دوام پاتې شوې. په بلخ او سمنګان ولایتونو کې چارواکي تاییدوي چې پر کابل پوهنتون د عقرب میاشتې له تروریستي حملې وروسته په تحصیلي او تعلیمي مرکزونو کې د محصلینو په ځانګړې توګه د نجونو حضور کم شوی. د بلخ والي ویان منیر فرحت ازادي راډیو ته ویلي دي چې تحصیلي مرکزونو ته په دغه ولایت کې هیڅ ډول ګواښ نشته، خو بیا هم کورنۍ په تحصیلي بنسټونو کې د خپلو اولادونو امنیت ته اندېښمن دي.
فقط یک نگرانی بین مردم ما و اولیای شاګردان.
یوازې د خلکو او د شاګردانو له اولیا سره دا اندېښنې رامنځته شوې چې د کابل په شان په ولایتونو کې هم پر تحصیلي مرکزونو حمله تکرار نشي.
ښاغلی فرهاد وایي چې پر تحصیلي مرکزونو تروریستي حملو د خلکو ترمنځ ویره او اندېښنه زیاته کړې او یادې مسلې په پوهنتونونو کې د محصلینو حضور کم کړی. د سمنګان ولایتي شورا مرستیال هاشم سروري وایي چې په کابل کې پر مختلفو تحصیلي او روزنیزو مرکزونو له وسلوالو حملو وروسته په دغه ولایت کې هم د تعلیمي او تحصیلي بنسټونو فعالیت کم شوی دی. سروري زیاته کړه
موږ تیره اونۍ د دې شاهد چې اوازه شو چې د سمنګان ولایت پر دولتي او یو بل خصوصي پونتون برید کیږي او هغه ورځ پونتونونه رخصتول. په نورو ورځو کې هم تعلیمي او تحصیلي مرکزونو ته محصلین په ویره ورځي.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د کابینې د فیصلې پر بنسټ د کورونا ویروس د مخنیوي په موخه د قوس له اتمې نیټې د هود میاشتې تر پنځلسمې نیټې ټول تحصیلي مؤسسات رخصت اعلان شوي. په همدې حال کې ځینې بیا دا تصمیم تحصیلي بنسټونو ته د متوجه امنیتي ګواښونو له امله بولي. د سیاسي چارو کارپوه محمد ادیب قیاسي یو له همدې کسانو دی.
د کورونا د مخنیوي په دلیل د پوهنتونونو رخصت کول یو بهانه ده. دولت غواړي چې تحصیلي مرکزونو ته متوجه امنیتي تهدید لرې کړي.
د بلخ پوهنتون مرستیال رشاد جمالیار هم منی چې پر پوهنتونونو د طالب بلواګرو او نورو ترهګرو ډلو حملو په تحصیلي او تعلیمي بنسټونو کې د نجونو حضور له ستونزو سره مخ کړی. د یادولو ده چې په بلخ او سمنګان ولایتونو کې کابو شل دولتي او خصوصي پوهنتونونه په اتلسو پوهنځیو کې څه باندې یو سلو شل زره زده کوونکو ته تحصیلي خدمات وړاندې کوي. موجیب حبیب صاحب، ازادي راډیو، بلخ.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د تاوتریخوالي د پیښو په اړه مو راپورونه واوریدل. د افغانستان حکومت وایي ګڼو اسلامي هیوادونو او سازمانونو د وضعیت په درکولو سره په افغانستان کې روانه جګړه او تاوتریخوالی ناروا بللی. پرون په ناجر کې د اسلامي همکاریو سازمان د بهرنۍ چارو وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه پای ته ورسېده. په دې غونډه کې هم د افغانستان د بهرنۍ چارو وزیر وویل چې د اسلامي هیوادونو له سازمانونو غوښتي چې دغه جګړه وغندي. په دې اړه د سالم احمد صالح راپور ته پام وکړئ.
که څه هم په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي د افغانانو د خپل منځي مذاکرو پر ټوله کړنلار موافقه سوې ده، خو افغان دولت وایي اختلافي ټکي لا هم حل سوي نه دي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجي انوري تیره شپه ازادي راډیو ته وویل.
دوستانو، په بخښنې سره هغه راپور اوس نشر ته نه دی آماده چې مخکې پکې وویل شول چې افغان حکومت وایي چې د اسلامي همکاریو سازمان او دغه راز اسلامي هیوادونو په افغانستان کې جګړه ناروا بللې ده. موږ هڅه کوو چې راتلونکو خبرونو کې دا راپور هم درته خپور کړو، خو اوس یو نړیواله موضوع راخلو. په اروپا کې او امریکا کې د کورونا ویروس مثبتې پیښې په زیاتېدو دي. په اروپا کې بیا یو شمېر سیمې هغه محدودیتونه نرموي چې لڅو نه یو راهسي لګولی وو. دغه وضعیت په پام ډیر خلک هیلمند دي چې د کورونا وایروس واکسین به روان کال تر پایا بازار ته راووزي. نوریاس نوری په دې اړه دغه راپور برابر کړی.
په اروپا کې چې ځینې برخې د اونیو محدودیتونه او بندیزونه نرموي، په کورونا وایروس د مړینو شمیر تر 400 واوښت. د اروپا د ناروغیو د مخنیوي او کنټرول د مرکز پر اساس په تیرو اتو میاشتو کې چې دا وبا خپره شوې ده، په اروپا کې 400,950 تنه مړه شوي دي. تر ټولو ډیر کسان په 5 هیوادونو لکه بریتانیا، ایټالیا، فرانسې، هسپانیا او روسیې کې مړه شوي دي. په بریتانیا کې 55,500، ایټالیا کې له 350,000 زیات، په فرانسه کې نږدې 25,000، په هسپانیا کې نږدې 45,000 او په روسیه کې 9,500 کسان مړه شوي دي. د اتلانتیک بلې غاړې د امریکا په متحدو ایالاتونو کې بیا یوازې په نومبر میاشت کې چې څو ورځې ختمېدو ته پاتې دي، 4,000,000 مثبتې پیښې ثبت شوي چې د ورتېرې میاشتې دوه برابره دي. په دې هیواد کې د ورځې په متوسط ډول نږدې 1,500 تنه مري، او د دې وایروس د خپرېدو له پیله تر اوسه له 2,680,000 زیات کسان مړه شوي دي. په امریکا کې د لومړي ځل لپاره په روغتونونو کې د بستر شوو کسانو شمیر هم له 9,000 اوښتی، او ډېرو ایالتونو او ښارونو سخت ټولنیز محدودیتونو او روغتیایي اقداماتو ته مخه کړې ده. که څه هم په اروپا کې د کورونا وایروس خپرېدل د څو اونیو سختو بندیزونو له امله ورو شوي، خو بیا هم دا وچې د دغې وبا مرکز ده، او تېره اونۍ د متحدو ایالتونو په نسبت د کورونا ریکارډ پیښې پکې ثبت شوي دي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل په خپله اونیزه وینا کې وویل، د کورونا د نوې څپې او نویو بندیزونو سره سره د هیواد له کله چې د روان کال په پیل کې په اروپا کې کورونا خپره شوې اوږده لاره وهلې ده. مرکل وویل، اوس موږ ډیر پوهیږو چې څه ډول خلک پر کورونا اخته کیږي، څه ډول کولی شو له دغه وایروس ځان وژغورو، د ناروغۍ نښې څه دي او درملنه یې په څه ډول کیدی شي. جرمني په نومبر میاشت کې بندیزونه لګولي وو، رستورانتونه او بارونه یې بند کړي وو، خو ښوونځي او مغازې پرانیستې پریښي وې. جرمني دې ته په پام چې تر اوسه په هیواد کې د کورونا د مثبتو پیښو ګراف لوړ دی، دغه بندیزونه د دسمبر د میاشتې تر 20 پورې غځولي، خو ګاونډي هیواد فرانسې د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې هغه بندیزونه به چې له اونیو راهیسې لګولي وو په تدریجي ډول لرې کوي. پولند، هالند، بریتانیا، بلجیم او یو شمېر نورو اروپایي هیوادونه هم لګول شوي بندیزونه یو څه نرموي. په داسې حال کې چې د نړۍ ډېرې برخې د کورونا دوهمې او درېیمې څپې ځپلي، ډېرې هیلې د دغه وایروس په وړاندې د نویو واکسینونو په جوړېدو پورې تړلې دي. ښایي دغه واکسینونه په راتلونکي دسمبر میاشت کې بازار ته راووزي، او د راتلونکي 2021 کال تر نیمایي پورې د نړۍ ډېر خلک ترې برخمن شي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تسلیم
کردیم.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ. کچیرته تاسو انټرنیټ لرئ، زموږ د ویب پاڼې لاره هم تازه خبرونه او راپورونه موندل شي. د ویب پاڼې پته مو د azadiradio.com facebook.com/azadiarmo د فیسبوک پاڼه ده. ملیونونه مینوال لري، تاسو هم مینوال شئ، له تازه پیښو به خبريږئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
مظلوم یار باچا له زابله لیکلي وای، پر حقیقت پر حق بیان سه بریت سخت خفه کړم. عبدالستار خونزاده له بالامرغاب لیکي وای، دلته سلګونه کورنۍ د جګړې له کبله بې ځایه شوې دي. قاری سیف الاسلام لیکلي وای، طالبان سوله نه کوي، د پاکستان په اشاره یې جګړه توده ساتلې. عبدالباقی اسکزی له بوستن لیکلي دي وای، درې اونۍ تیرې شوې خو د الیاس دایي قاتل نه دی پیدا شوی. د بادغیس له بالامرغابه یو بل اوریدونکي لیکلي وای، خدای دې ژر سوله راولي، کنه هر ورځ به افغانان د جګړو او بمونو ښکار کیږي. عبدالواحد مدقیق له لوګره لیکلي وای، د سولې خبرې نمایشي روانې دي، ځکه تاوتریخوالی زیات شوی دی. خان محمد اسلامیار له هلمند لیکي وای، له کومې ورځې چې د دوهې خبرې پیل شوې افغانستان ښه ورځ نه دی لیدلې. شفی جان د خوست له نادرشاه کوټ لیکلي وای، د غزنی چاودنې خوشینه کړم. محمد قاسم زوکبل سمس کې لیکي وای، د هلمند عمومي لارې بند شوې، خوراکي توکي لوړ شوې دي. اسمت الله افغانیار لیکلي وای، ټول افغانان باید لاس یو کړي، د سولې راوستلو لپاره باید ولسی حرکت پیل کړي. دویمه نیمایی دوه اونیزو پروګرامونو ته د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو د لټه پروګرامونو ته ځانګړې شوې او ریدل ماهروي. اوس د خبرونې دویمه نیمایی ته رسیدو په کابل کې د مازدیګر څلور نیمه بجې کېدونکو د صفی الله سانګزای راغلی چې لاند خبرونه درته وړاندې کړي.
د افغانستان دفاع وزارت په غزنی کې د نننی موټر بم برید له امله یوازې د لسو پوځیانو وژل کېدل او دوو نورو ټپي کېدل تاییدوي، خو د غزنی چارواکو له هغې ډلې د والي ویاند واحد الله جمعزاده او د ولایتي روغتون رئیس ډاکټر باز محمد همت ازادي راډیو ته ویلي چې نن د ملي اردو په کنډک باندې د موټر بم برید له امله دیرش پوځیان وژل شوي او څلویښت نور ټپیان دي. په همدې ارتباط د سولې په چارو کې د دولت وزیر او له طالبانو سره د مذاکراتي ټیم غړي سید سعادت منصور نادری ویلي د غزنی نننی برید د جامع او بیړني اوربند د ټینګښت اړتیا لا ډېره کړه. دا خبره د ښاغلي نادری په حواله باندې نن په ټویټر راغلې ده. ارګ ماڼۍ نن د ملي مصالحې د عالي شورا د تشکیل او لومړنۍ غونډې په اړه د یو بحث کوربه وه. په دې غونډه کې ولسمشر غني، پخواني ولسمشر حامد کرزي، د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس ډاکټر عبدالله او جهادي رهبر استاد سیاف ګډون کړی و. د پاکستان د خیبر پښتونخوا ایالت د پولیو د کنټرول اداره سره له سبا د پولیو د واکسین یو اونیز کمپاین پیلوي. په خیبر پښتونخوا کې 22 کسان په پولیو اخته شوي دي. په اوسني کمپاین کې به 6,400,000 ماشومان واکسین شي. او په اروپا کې چې ځینې برخې د اونیو محدودیتونه او بندیزونه نرموي، په کرونا ویروس د مړینو شمیر تر 400,000 واوښت.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 او اف ام 3.15 خپرونې لري. که چیرته تاسو انټرنیټ ته لاسرسی لرئ، بیا هم وایم چې زموږ د ویب پاڼې پته در سره یاداشت کړئ. د ویب پاڼې پته مو د ازادي راډیو .com. هلته د ورځې تازه پیښې موندلی شئ. اوس هم ورځو سپورټي پیښو ته. د ورځې سپورټي خبرونه ډیوه نادر وړاندې کوي.
په کابل کې پینګ پانګ ټاکنیز لوبې پای ته ورسېدې. د افغانستان د پینګ پانګ د فدراسیون سرپرستی لینا کاکړ نن ازادي راډیو ته وویل دا لوبې د قوس په شپږمه د بدن روزنې عمومي ریاست جمنیازم کې پایله او د شپږو ورځو پورې دوام درلود. دا غلی کاکړ په خبره په دې لوبو کې د کابل په ګډون له 15 ولایتونو 115 لوبغاړو ګډون کړی و. هغه زیاتوي یادې لوبې د مختلفو عمرونو او کټګوریو د ځوانانو ترمنځ د پینګ پانګ ملي لوبډلې لپاره د غورو سیرو ټاکلو په موخه ترسره شوې. د دې لوبو پای کې لومړی، دوهم او دریم مقام ګټونکو لوبغاړو ته په ملي ټیم کې غړیتوب او اړوند فدراسیون لخوا کپ او سټینلیکونه ورکړل شول. نن د کابل د فوټسال غوره لیګ سیالیو وروستی پړاو ترسره کیږي. د افغانستان فوټبال فدراسیون د مسؤلینو په وینا د فوټسال غوره لیګ سیالیو دا پړاو د لسو لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. د افغانستان فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشکوف ازادي راډیو ته وویل د دې سیالیو پرانیستي مراسم نن د ټولو لسو لوبډلو په برخې اخیستنې ترسره شول. د کرکټ نړیواله شورا وایي د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې سلو توپ اچونکی راشد خان په لوګو شل اوریزو سیالیو کې له نورو توپ اچونکو زیاتې وکټې اخیستې دي. دغه شورا د نومبر په 28مه په خپله فیسبوک پاڼه خلک تشویق کړي چې د لسیزې د غوره لوبغاړي په توګه راشد خان ته رایه ورکړي. یادې شورا ویلي چې راشد خان د لسیزې یوازینی بالر دی چې په شل اوریزو لوبو کې په لږو لوبو کې تر نورو ډېرې وکټې اخیستې دي. یادې شورا لیکلي چې راشد خان د لسیزې د یو ښه توپ اچونکي په صفت 9 وکټې ترلاسه کړي چې په لږ وخت کې لږ تر لږه خپل اوسط 12.3 ته لوړ کړی دی. شورا زیاته کړې چې د بالرانو په منځ کې خان یوازینی هغه دی چې په دې وروستیو کې 15 وکټې پوره کړي او د ټولو شل اوریزو لوبو په کیریر کې 9 وکټې خپلې کړې دي.
د دغه خبری خبرونې مسایل همدلته پای ته رسیږي. ورځو اونیزو پروګرامونو ته د انصاف په لاټه کې او ورپسې هم د ورکوشو عزیزانو د لاټې پروګرام
د انصاف په لاټه کې
یو چاغې پسې ورشبل یاغې پسې ورشم دې کې ربانو ورستی رشي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما د یک سر نوښت
خو مسؤولین څه وایي؟
کو چې حاضر کی ان شاء الله موږ جلبونه پکې ورکړي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه مو ومنئ. زه خان محمد سیند د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. درنو اوریدونکو واب اوري چې د هلمند ولایت د 215 میوان قولی اردو د لومړی لیواله شپږم کنډک نه د سید علي په نامه یو سرتیری ویلي چې عائشه او باطه هم خنه ده او ډېره موده کېږي چې قانوني رخصتي نه ده ورکړل شوې. د ده په خبره په رخصتیو کې نوبت هم نه مراتیږي. دغه ستونزه مو د دفاع وزارت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده. پام مو ورته راړو. اوس به ټلیفون کوونکی خپل ستونزه په خپله ووایي.
نوم مې سید علي دی، د هلمند ولایت مرجع ولسوالۍ نه مې زنګ وهلی دی. ستونزه مې دغه ده وروره چې دلته زموږ دا کنډک چې دی موږ د نه ډوډۍ خوشکه نه لرو. دا لس ورځې شي بس همدلته دوهش میاشتې شوي دي. نه څوک رخصتۍ هم راله خوري، نه څوک دلته بنصافي روانه ده. هر سړی چې دی خپل ځان له خپل سارې دولت جوړ کړی دی. هر سړی بس څوک چې زړه تابه شي هماغه له رخصت ورکوي. هماغه په رخصت ځي. موږ دلته دوهش میاشتې شوي، موږ نه وروسته خلک راغلي هغه لاړو ټول کور ته. دغه ستونزه.
تاسو د مرجع ولسوالۍ په کوم جزتان کې دنده ترسره کوئ؟
که په مرجع کې 215 میوان کلی اردو د اول لیوا د شپږم کنډک د دویم ټولي سرتېری یم.
تاسو دغه ستونزه خپل مشرانو یا مسؤلینو سره شریکه کړئ؟
دا چې دلته کمانډان د لیوا هم راغله او بالکل په خپله راغله او هغې ته هم ویلي دي، ټولو ته هم ویلي. خلک خبر دي خو دلته هېڅوک هم اقدام نه کوه. همدې خاطره بس موږ ډېر زیات په تشویش کې یو، ځکه چې موږ نه دلته داسې نه پسته کمانډانان دي چې موږ نه وروسته راغله شپږ اووه میاشتې شي هغه ټول کور ته لاړه. دا موږ دلته پاتې یو، زموږ هېڅوک غم نه خوري. ولا چې هر ځای ته زنګ وو یو سل شپږ نوي نامه دغه کړې شماره هغې ته هم زنګ وو، وزارت ته هغه هغې ته هم زنګ وو. پکت همدومره خو لیده کوي چې ستاسو ستونزه ته به لاسرسادګي وشي او بس زمونږ ستونزه نه لګي. دغه ډېر وخت شو چې بس هر ځای ته زنګونه وو، وزم تاسو ته زنګ ووهل چې زمونږ دغه مشکل حل شي.
څومره موده کېږي چې په دې قطعه کې سرتېری؟
زه په خپله تقریبا دا وایم چې زه مرکز تعلیمي نه راغلی یم. تقریبا دغه دویم کال هم روان دی، پکې دویشتمه میاشت مې دا روانه ده چې دې کنډک کې یم. او دا کنډک چې څلور کاله شي پنځه کاله چې دلته کنډک مرجع ولسوالۍ کې.
ښه، تر اوسه څو ځلې کور ته تللی؟
یو پیرم نه وتلی، دومره بېخي یو دفعه موږ کور ته نه وتلی. پرې دوهش میاشته چې همدلته پراته یو، موږ بېخي څوک دغه غم نه خوري.
غیر د دغه دوه ستونزو نه څه بله ستونزه خو نشته؟
بغیر د رخصتۍ نه بس همدغه اوله غټه مشکل خو همدغه دی. ډوډۍ نه لرو وروره، بس همدغه لس ورځې شي تقریبا. هر وخت خو همداسې راځي، کله شل ورځې نه کله دېرش ورځې نه. خو مقصد اوس دغه لس ورځې شي چې اوس بیا هم ډوډۍ نشته. نو اوس موږ وایو چې راځي ازادي راډیو ته زنګ وو چې زموږ دغه مشکل حل کړه. زموږ دغه مشکل له دې طرفه په کېدای شي حل شي او بس دغه مشکلات یې وروره نو.
ته یوازې چې قانوني رخصتي دې نه ده اخیستې او که ستا غوندې نور سرتېری هم شته؟
تقریبا داسې وی کنډک چې دلته په درې ځای تقسیم شوی دی. یو ټولی په ناوې ولسوالۍ کې، بل دوه ټولي چې دي زموږ نبر د هغې کارې ته نوم اخلي کمپ نوروز په نامه. دا موږ چې کوم ځای کې دي ته کمپ کیم بازار دوه ټولي دلته دي. تقریبا داسې وی چې ټول به یو پک سوه او دغسې یا کم زیات نفر وي دلته. خو دا اوس چې موږ کوم مشکلات لرو تقریبا داسې وی چې یو پنځوستو ته راشي دېرشو ته تقریبا.
ستاسې په جزیتام کې خو به داسې سرتېری نه چې ستاسې نه وروسته راغلی او رخصتي ورکړل شوي وي. ستا په نظر دا ستونزه په څه کې ده؟
خو خپله کومندانان هم دا کارونه کوه. بالکل هم شریکه کړې، څوک یې غم نه خوري. زموږ په خپله کومندانان هم دا کارونه کوه. هر سړی وروره بس نه پوهېږو چې پیسې اخلي څه اخلي. موږ ورته ویلو چې که پیسې اخلیم خو چې موږ یې درکړو، که مشکل لرو موږ یې لرو، که په قانون سیم رخصت زموږ دی اول. ولې موږ دا کار نه کړی؟ ولې موږ دغه رخصت نه راکوئ؟ بس وی چې خدای مهربان دی تاسو ته به هم ورسي. دا څو پیرې موږ همدغه دغه شو غریب سړي پاره. خو بیا قانون هم پیدا کېږي، هر څه پیدا کېږي. خو چې غریب نه یو واسطه او هغه لرې خلک زنګونه ورسره ووایي، هغه رخصتي ملاوږي، هر څه ملاوږي. خو به بد غریب دی، خوار په هندوستان هم خوار دی. هر ځای کې چې بس همدغه مشکلات هم دي. بس دغه بېخي والا چې بس موږ خفه کړي وو د هغه باندې، ځکه دې وطن ته موږ خدمت کړو او بس سر په بیه ولګړو. بالکل هر دغه ته موږ هغه خو دغه بې انصافي هم بس بیا خفه کوي، ډېر زیاتې خفه کړي.
په خپله قومندان په دې ستونزه خبر دی؟
کماندان کلی اردو، معاون کلی اردو، ټول تان تر وزارت پورې موږ دغه کړی څوک دغه نه کا. زخمی پراتی داسې زخمیان چلته موږ وشي لس یولس ورځې زخمیان پراتی څوک یې غم نه خوري. زخمیانو به تمهلته داسې وي تقریبا شپږ اووه ورځې پراتی، بیا هغه نه بعد تیاره راشي وضعیت داسې چې بس ان تر کلی اردو وړي. دغه مشکلات دلته خو بس دغه کارونه یې
خسته ستونزه به له مسؤلینو سره شریک کړو. دغه ستونزه مو د دفاع وزارت له ویاند ښاغلي روح الله احمدزی سره شریکه کړه. محترم احمدزی، د سید علي سرتیری ستونزه به مو اورېدلې وي، په دې حصه کې ستاسې نظر غواړو.
لکه څرنګه چې تاسو ته روښانه ده، د ملي دفاع وزارت مشرتابه د خپلو سرتیرو او سربازانو پر وړاندې په ګوډ ګوډ د افغانستان کې مسؤلانه برخورد کوي او دوی ته رسېدنه د خپلو کارونو په لومړیتوب کې نیولې ده. دقیقا زمونږ سربازان په کومو مواردو کې د دوی ته رسېدنه ده، هغه زمونږ پر وړاندې جدي مسؤلیت دی، او د دوی د عاشی و عباطې مسله او همداراز د ژمنیو البسی موضوع زمونږ د وزارت رهبري د خوانه اجراات سوي دي، او زمونږ ټولو قطعات او جزتامونو ته ژمني جامې ټولو ته رسېدلي دي. انشاءالله په دې برخه کې به کوم مشکل نه وي. احیانا که کومه برخه کې یا کوم قطعي جزتام کې که چیرې مشکل را پیدا کیږي، موږ ان شاء الله هغه ته عاجل رسیدګي کوو. د دوی د عاشی او عباطی مسله موږ ته ډیره زیاته مهمه ده چې هر قطعي او جزتام قومندان ته هدایت شوی دی جدي چې باید دوی په دې مسله کې ډیر جدي برخورد وکړي چې زموږ سربازان ته رسیدګي د زموږ د کارونو په لومړیتوب کې دی. همداراز موږ د ټپیانو او د شهدا او انتقال د زمنګ جدي کاری لومړیتوب تشکیلوي. جنگي وضعیت په جنگي وضعیت کې دوه خواو ته تلفات اوړي، او معمول دی چې په جنگ کې د موارد رامنځته کیږي، ولی زمنګ مسولیت او کاری لومړیتوب مدا دی چې زمنګ خپل ټپیانو ته په عاجل توګه او په موقع سره رسیدګي کوو. احیانا په کوم موارد کې چې چیرې ستونزه موجوده وي، موږ هغه ډیر ژر حلوو.
احمد صاحب، د عاشی او عباطی په حق له خطاسو وویل او خدای دې وکړي چې سید علي اورېدلې وي، خو د دوی د قانوني رخصتیو په حق له هم څه ووایي؟
د دوی د رخصتي موضوع که چیرې تاسو یو توجه وکړئ، په تیر یو کال کې د روټیشن موضوع په سراسر اردو د افغانستان کې، په ګوډ ګوډ د افغانستان کې ان شاء الله چې داسې کومه ستونزه نه لیدل کیږي.
احمد صاحب، اوس خو دا ستونزه شته.
احیانا بیا هم که چیرې کومه ستونزه وي، موږ ژمنه خپلو سربازانو سره کوو، خپلو سرتیرو سره کوو، چون دوی د افغانستان د خلکو د امنیت د تامین لپاره خپلې سینې سپر کړې دي، او دا زموږ مسؤلیت دی چې د دوی پر وړاندې مسؤلانه برخورد وکړو.
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د هلمند ولایت د 215 میوند قولي اردو د لومړی لیوا لشپګم کنډک نه د سید علي په نامه یو سرتیری ازادي راډیو ته ویلي و چې عاشه او عباطی هم خنه نه او ډیره موده کیږي چې قانوني رخصتي هم نه اجرا کیږي، او د دفاع د وزارت ویان ښاغلي روح الله احمدزی وویل چې د دغه ټولو ستونزو حل ته تدابیر نیول شوي او په لږه موده کې به حل شي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره یې شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ورکو عزیزانو د خبرونی درنو مینوالو السلام علیکم، هیله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ. په همدې هیله د دې ستاسو د نن ورځې خبرونه پیلوو. په دې خبرونه کې بیا هم د تل په څیر موږ د یو شمیر اوریدونکو پیغامونه لرو چې دوی په خپلو سیمو کې د نورو ورکو کسانو په اړه موږ ته معلومات راکوي، په خپلو سیمو کې لیدلې دي، د هغوی نشانې راته وایي، او دغسې د خبرونې د جوړښت سره سم به په دوهمه برخه کې ستاسو هغه غمونو په ګډه سره واورو چې تاسو خپل ورک عزیزان لټوي او موږ ته مو پیغامونه راستولې دي. نو مخکې تر دې چې خبرونه پیل کړم، غواړم ووایم چې په دې خاطر چې د اوریدونکو موږ ته خپل د ټلیفون شمیرې ویلې دي، موږ هم درته خبرو. که تاسو په خپل ورک عزیز پسې ګرځي، نو لطفا د خبرونې تر پیل دمخه قلم او کاغذ در سره ولرئ، تر څو کولای شئ چې د دغو اوریدونکو شمیرې در سره ولیکئ. کېدای شي ستاسو ورک په همدې کسانو کې پیدا شي. نور مون نزن روم ورزو د کندهار ولایت خدای وریدون کې پیغام را خلو شي مشتدی وورک په اړه معلومات راکوي.
بله السلام علیکم، زه قدرت الله نورزی د کندهار ولایت څخه د ازادي راډیو سره په تماس کې هم. د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته سلامونه وایم او د راډیو ټولو همکارانو ته سلامونه وایم. زما سره یو نفر د محمود الله په نامه چې د پلار نوم نظر محمد شي او د نیکه نوم سمندر اکا شي، د هلمند ولایت د کجکي ولسوالۍ دی، او زما سره شپږ میاشتې کېږي چې ما پیدا کړی دی. د هر مسلمان ورور قریب چې زما سره د پرداغه شمېره تماس ونیسي 0 4 0 4 8 3 2 4. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اختر محمد خاجم یم چاډی کې له غرض د یلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ د کرزک سیمه څخه نیولې د زموږ په سیمه کې یو کس د شلو کانو رایت څخه وتیږي چې د داوود په نام باندې دی. دوی خپل ځان مرګ کوي د هرات ولایت د شینډن ولسوالۍ او د بیخار غکې دی. مخکې مې پیغامونه پرېښې دوستانو، بیا هم پیغام درته پرېږدم که دا هر مؤمن مسلمان ورور وي او داوود پېټي نه یو د داوود دوستانو زما غږ اورې چې غواړي تناسه کې زما ټول وته شمېره دي. زنګ ووایي موږ کولی شو چې داوود ورته په لاس ورکړو. زما د ټلیفون نه شمېره ده 0 1 0 1 1 4 1 8 1 9. چې د پښې شمېره زه رښتیا هم تکراروم درته 0 1 0 1 1 4 2 8 1 9.
سلام علیکم، سلام نونی کہلے جاتا میرا دو کرکون کور دن کو تاوار محبت میں دسا عادت یو کس دا دی عبید الرحمن فنامہ باندې دانو دی وخت زمای دنه دغه حلق چې دا فقط د شپې وستو کلو به یا کې وستو کلو نو دلته مسجد کې هم کله یخ یو کله ګرمی نو هر څوک زما آواز اوري وروري پلاري کله کورنۍ نو زما شماره ته د زنګ وکړي. زما دا اتصالات شماره ده 0 3 0 2 2 0 0 او بله تین شماره نه ده عریبه 0 3 0 5 0 6 1 3 1. خدای فمان.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 1. یو ورې بیا وایم 0 0 0 2 4 3 1. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
کوم دوستانو چې زموږ سره مو خپل پیغامونه شریک کړي وو، د دې موږ هم درته خبره کړه. په دوهمه برخه کې د خبرونې ستاسو هغه پیغامونه په ګډه سره اورو چې تاسو په خپل ورکو عزیزانو پسې ګرځي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته جوړه لکم سلام کوم. زاب سمد الحمد لله من الله ورور جان، ما یو ملګری دی چې د محمد ابراهیم په نامه چې تقریبا د زمین کال کې چې نه درکه دی ار ورور ار مسلمان وای چې په اړه معلومات لري. زما په دې مسلمانۍ نه مخ په دې شمېره ټلیفوني تماس ونی چې 0 3 5 3 4 3 1 0 0 0 3 1 0 3 4 3 1 3 1 3 4. ازادي راډیو ته مننه.
سلام علیکم احترامات ازادی رد طول آردون کو عقص کون کو دوام الافاک دیو کسی رو جو را خوش آقا بیز اصلا مجاہدیم دی هلمن ولیت خواه. زمای ملگر ری دی عبدالسامت پنامه هلمن ولیت تا دالیو سوالی وسیدون که دی هر چوک دی دفع حق لی ملمات لی زمان سر دی پر باش میاری تماس ویسی 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
الله ماما د لوګر ولایت اړوند د اشتباري نه غږیږم. زموږ یو خوریي ده ظاهر والا د نوادي له ننګرهار ولایت بېسود ولسوالۍ د سراچې مدرسې نه ورک شوی ده. او که چاته پته معلومه یورو را یا دا غږ د ما د خپل اوري نو دغه شمیرې ته د زنګ ووایي صفر اووه اویا دېرس دوه دېرس اته دېرس شپږ صفر اوس صفر اووه اویا څلور اتیا څلور اتیا دوه اتیا شپږ سلام علیکم
سلام علیکم د غادس د درس ولایت غادس د شوخید د چین د کلی څخه پیغام وکړم ما یو ځای د شاش سره و ته د مش کلی کې د ځاګه دی نو څو کوی چې موږ نه اورونه دې د خو د اسماعیل په موعال ته وای د اسلام الله په نام دی حق خرید جو استراتیجی چې دره کلری یا رد د مرګ او د ژوند د معلوماتو ولیدې ادا غشتره دې زنګ ووهي سپر اووه سپر دوه شپږ اووه سپر نه دوه واره سپر وسلام
سلامونه نیکلی کرامات د ازادي راډیو اورېدونکو د قدروال کارکوونکو ته په خپل نوبت سره علیکم تاسو ملرم جوړ اورئ زه سایل سینم د هلمند ولایت مرکز درخرګاه څخه د ټلیفون پر لیکه باندې یم زما یو د کازی دی د نن څه څلور ورځې مخکې د کور سره درکه شوی دی د وو اتو کالو درمنځ د هلمند ولایت مرکز درخرګاه د درې امنیتي حوزه اړوند د خپل کور سره درکه شوی دی لطفا که چا پیدا کړی دی او یا څوک په خبر وي زموږ سره د ټلیفون پر همدغه دوه شمارو باندې تماس ونیسي د پلار نوم چې دی هغه ستار استاد دی او خلک علي دی شین کوټه پسند دی د وو اتو کالو دی د نن سالم دی که هر مسلمان ډور څه په اړه معلومات لري زموږ سره د پر همدغه دوه خبرګې شمارو باندې تماس ونیسي د ټلیفون شمیره ده 0015 دو اتیا اویا د ټلیفون بل شمیره ده 0015 42 2 اتیا اویا وسلام
بلی السلام علیکم زاد القیم اجتری د پاره د ولایت بالابرک د سولی د ګرانی د کلی سای سره پلین کما ما هو په نامه د شپک کتی بنش پاره کله عمر دی او د دنه چې کړه سوې دي چې دې به زنه ورده وي بل مسلمان ور د پاره معلومات لري والله چې خدمت ماله ټلیفون په نمبر ماته زنګ راوي وروه تل یاش لکه افغاني جایزه لري ما د ټلیفون شمیره ده 0 0 0 4 1 4 0 4 0 د ټلیفون شمیره یو دلی بیا وایم 0 0 0 4 1 4 0 4 0 د ازادي راډیو څخه ډیره زیاته مننه
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو مونږ خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 8 1 یو ری بیا وایم 0 0 0 2 4 3 8 1 همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
السلام علیکم زغاوتین ته د فلسطین د بلان راغور د چولی شرکت بےزاد کی بات بہان کی معلومات لری پدا شمارہ جماعت
ہلمند ضلع سے مرکز لشکرگاہ سے ٹیلی فون پر لی کا باندھے دا چزما یو د اقازی ورخصوی دی دا وو اتو کال دی د نن صدری سلور ورځ مخ کی رخصله کور ته نظر کسوی دی د هلمند ولایت لشکرګا مرکز لشکرګا د بولان د دریمی امنیتی افزی د سینی سن نظر کسوی دی دا وو اتو کال دی کړه د په هله څوک معلومات لري یا چاله دلی وی او د خپل نوم صدنن سالم دی او د پلار نوم ستار استاد دی خړې جامې په تان دي شین کوټ یې اغوستی دی د اوو اتو کال دی. نو که هر مسلمان ورور ته د په اړه معلومات لري لطفا د انساني مهرباني له مخې زموږ سره د ټلیفون پر امدو دغه دوو غبرګې شمېرو باندې تماس ونیسي. د ټلیفون شمېره ده 0 5 4 1 2 0. د ټلیفون بله شماره ده 0 5 4 1 2 0. او ار مسلمان ګور چې د په اړه مست معلومات راکړي هغه نه پر تخپل شرینی ورکول کیږي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد نسیم یم. هغې مړیم هم تنه دلته نیولې ده. ما یو ورځ چې د داروخان په نامه دی تقریبا 15 کاله کې چې څه درک مې معلومات نشته. ما د ورور دغه نشانه نه چې په لاس سره وي د هر ورځ مسلمان ته معلومات یې ما ته په دغه لمر څنګه وي. د پر و د لوټ په لوټ ولس شکوراتیا لاس او څه پر و څه پر دوا یو څل ویس او یا اته تندوس تاسو دې راته ته جهان مننه چې موږ پیغامونه اتمان دا راته نه سي موږ ډیر په تشویش کې داله په ما
مازی ته نیم کال کې چې ورک دی دا نو مې ما بد نه دی د کار نه مې اد نه دی دی تاسو کوم کپ دی په څه کوم کپ دی دا پیغام نه کېږي چې تاسو یې سره بد توای چې پر وسته اته نه اته صفر نه و صفر بل څه نه صفر و صفر اته صفر و څنګه شپږ صفر درې په دې کې چې ما پیغام نه کېږي چې ما ډېر سرګردانه یم دوه کښانې راته پاتې دي مینه یې راته ناسته د ډېر سرګردانه یم خامخا به ما پیغام نه کړی مننه.
سلامونه نیکی ویلی احترامات د ازادي رادیو کارکونکو او ریډونکو ته. ټلیفون دي کی ترغله عمران سهار ننګرهار ولایت سخرو د لسوالینا پیغام سب کو ما زمونږ نه ماشوم رښتوی دی اته کال عمر لري او سری جامی دي او د ننګرهار ولایت د سخرو د لسوالی نو رښتوی دی. که چاته په دې اړه معلومات دي د انساني همدردی د مخې لمن سره په دغه ټلیفون شمیرو زنګ وهي 0 5 2 2 5 5 9 9 او بل شمیر د 0 5 3 8 3 1 3 3. د ټلیفون شمیرې یو ځل بیا هم تکراروم 0 5 2 2 5 5 9 9 او 0 3 8 3 1 3 3. دا ځادي رادیو نه مننه کوم چې موږ ته پیغامونه نشري تاسو ښه وخت د خدای په امان.
السلام علیکم. زه کریم الله زعفران د هلمند ولایت کجکیو د ولسوالۍ د زمینداور د ابدار د کلي خبره کوم. زما یو دوه ورونه دي، یو مې ورور یو مې د اکا زوی چې یو حکیم الله بل سید احمد نومېږي. د څلور میاشت کېږي د کور نه درک دي چې هر مؤمن مسلمان ورور ته معلومات دي. ما ته دې په دغه شمېره زنګ وي 0 5 2 0 5 2 1 0 5 2 1 دریزره معامم دری وسلام احترام.
سلام علیکم. زله پکتیکا څخه خبرې کوم د شکین ولسوالۍ. اتل اسکل مخ کې یو نمبر ورکړی تا لکور څخه نه درکه ده. د 20 کالو په عمر کې ده یا د 20 کالو په عمر کې. نوم یې عجبات ده. د پلار نوم یې جلات بکیر ده. په کوم سلیمانځای ده کچا پیدا کو یا چا ته پته ولګېدله د مور دغه شمېره ته دې زنګ ووایي 0 5 2 1 9 4 6 0. مننه
دوستانو. مننه کوم ستاسو د پیغامونو څخه چې موږ ته راستولې وو. د دې موږ هم د خبرونې ته جوړښت سره سم په امانه تر خبره کړه. خو دې وکړي چې د دې خبرونې لاله وکولای شو چې ستاسو ورک عزیزان به تخپل کورونو ته راوګرځو. تر د خپل په امانه د مخ غوړم له خپل همکار تایروشان څخه مننه کوم چې د دې خبرونې په جوړولو کې راسه همکاري کوي. کور ودان او ستاسو هم کور ودان چې پیغامونه راستولې وو. تر بلې ونی پوری چې بیا هم ستاسو نور پیغامونه موږ درته خبرو. تاسو پر الله سپارم. خدای مو مل سه.
د تا بهیر کبا پیادیم زچه قدم به قدم گدم تا یاده بوما.
چی بود چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامادم کل تنظیمای زور از کبریش
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام
کنید؟ و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید
ده ازاده ای پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.